السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال نن دولس کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل په روانه خبرونه کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د وسخدري سي ډلې پر ضد د پولیسو د روانو عملیاتو په اړه هم تازه جزئیات اورئ د غراز د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرېږي حقیقت څه دی او تاندې څانګې اونیس پروګرام آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ د خپرونې پیل د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات په خبرونو کو چې اجمل اند برابر کړی دی
دا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لا تیرې وی ونې رئیسی پیل شوي عملیات لا هم دوام لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونې پیښې د اندېښنې وړ بولي او د کوټې د ښار په وڅنډه کې نن وی چاودنې څلور کسان وژلي او دوه ویشت تنه نور ټپیان کړي دي بشپړ خبرونه واورئ دا هلمند والی ویاند وبخیدا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لا تیرې وی ونې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري حیات الله حیات نن ازادي رډیو ته ویل په تیرې وونې کې په کجکی مساکلا واشیر او دیشو لسوالوي کې د نشئی موادو پر فابریکو کاروباریانو او لابراتوارونو هوایی بریدونه شوي چې د په وینا د نشئی موادو د قاچاقچیانو سربیره پکې وسلوال طالبان هم په نخښه شوي دي خاغلی حیات وایي په دې عملیاتو کې په سلګونو ټنه نشئی مواد له منځه وړل شوي همدارنګه د طالبانو مرکزونه په نښه شوي چې زیات تلفات وراوختي او په دې عملیاتو کې قاچاقبران هم په نښه شوي چې څو تنه قاچاقبران وژل شوي د هلمند والی زیاته کړه د عملیات به دوام وکړي او هره ولسوالۍ کې چې دوی د نشئی موادو د فابریکو او کاروبار په اړه استخباراتي معلومات ولري هلته به هغه سیمې په نښه شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونو د پیښو زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي د دې خونو ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې دوی د قتل تختونو او سوداګرو ته د ګواښونو شپېته پیښې ثبت کړي د ښاغلي پسرلی په خبره دغه مسله د دې سبب شوې چې میلیونونه ډالر له هیواد نه ووځي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو د خوندیتوب لپاره د یوې طرحې د جوړولو خبره کوي خو دا چې دا طرحه څه ډول یوه طرحه ده او کله به عملي کېږي څرګنده نه ده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د نړیوالو بازارونو سره د وسلیدو په هدف څلور کلنه مالی ملي پالیسی جوړوي د دې وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیالې کاملې صدیقي وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول ولري او د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې به هم ډیره مرستندویه ثابت شي اغلې صدیقي وویل یا د پالیسی به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه او اقتصادي شورا ته د تایید لپاره واستول شي دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته دولس تنه کاندید وزیران معرفي کړل نوموړي د دې وزیرانو د معرفي پر مهال ولسی جرګې وغوښتل چې د هیباد حساسو حالاتو ته په پام او د ملي حساسیتونو په درک سره دي دغه وزیرانو ته د باور رائے ورکړي دا کوټه د خار په وڅنډه کې نن وی چاودنې څلور کسان وژلي او دوه ویشت تنه نورې ټپیان کړي دي دا کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وایي د پاکستان د پوز د یو ډګروال موټر د بس یو تمځای ته نږدې ولاړو چې چاودنه وشوه د چیما په وینا د چاودنې پر مهال د پوز ډګروال په موټر کې نه و د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی رسنیو ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې د ځان وژون کې برید د دوی ډلې کړي چارواکو ویلي پیخه کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي او په ټپیانو کې بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تنه شامل دي د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیگ د مړو شمیر تایید کړي ویل کېږي چې بریدګر په ځان پورې لس کیلو ګرامه تړلي چاودیدونکي مواد چولي چې چاودنه یې کړې ده دا پاکستان امنیتی ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریزو اسلامي اعتراض کوونکو سره هغه مهال پنخته او تاوتریخوالي وغوښتل چې غوښتل د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې له تیرو درې اونیو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړو د اعتراض په توګه تړلی وو کله چې نن سهار وختي پاکستاني امنیتي ځواکونه د دې واټ د پرانیستو لپاره راټول شول اعتراض کوونکو سره یې په اخو ډب کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شو او تر یو سلو دیرش تن نور ټپیان شول. په عینحال کې پاکستاني چارواکو نن وروسته له هغه چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو د دې هیواد تلویزیوني چینلونه د سیمې د ژوندۍ تصویرونو خپرولو څخه منع کړل. د اسلام آباد د پولیسو یو ویان تایید کړی چې په خوډب کې یو پولیس وژل شوی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبریال چې د تاوتریخوالی په سیمه کې وایي لږ تر لږه یو غورځېدلی جسد لیدلې چې ظاهرا یو اعتراض کوونکی ښکارېده. په اسلام آباد کې د پاکستان د طبي علومو د انسټیټیوټ ویان ویلي د شنبې د ورځې تر غرمې پورې لسیمې یو سل نه دېرش ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دې ویان ویلي لږ تر لږه درې نوي ټپیان د امنیتي ځواکونو کړي وو. د تحریک لبیک کې یا رسول الله د ګوند شاوخوا دوه زره پلویانو له تېرې درې اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ د ښارونو ترمنځ وسلوونکي واټ ته اعتراض په توګه تړلی وو، خو نن سهار اته نیم زره پولیسو او امنیتي ځواکونو د دوی د خورولو لپاره عملیات پیل کړل. دا خبر
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. دولس کاندید وزیران د اعتماد درای د اخستل لپاره نن ولسی جرګې تماری فشول. دا وزیر د کاندید وزیران د ولسمشر دوهم مرستیال معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رأی تایید بدهید.
په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان پانګوال محمود کرزی وایي عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله به د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې شامل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت غواړي د دې ښارګوټي د پانګونې په اړه تحقیقات وکړي. د تاوتریخوالی یو شمیر قربانی شوی مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدوار یو چې اړوند عدلي او قضایي پروګرامونه په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالی قضایا وڅېړي.
د پاکستان په اسلام آباد کې د سخدریزي ډلې پر ضد د پولیسو دروان عملیاتو حال هم درکو او دا هم اوري چې د مصر په زوی جنگي الوتکو پر غنو هغه موټرو حمله کړي چې له هغه په استفاده پرون پر یو جماعت حمله وشوه. حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې دولس کاندید وزیران درای اخستل لپاره د شنبې پر سولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ور معرفي کړي. جزئیات رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
بلاخره افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې پورز د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي سویو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان
هغه وای له تاسو محترم وکیلانو نه زما غوښتنه ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او ملي مسایلو ته په درک دغه کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړي. نصیر احمد رانی د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامي دفاع وزارت، ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت، یما یاری فوایدامي وزارت، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت، مصطفی مستور اقتصاد وزارت، حمید تحماسی ترانسپورت وزارت، شهزاد گل ایوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، ګلاغا شرزای د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم وزارت، او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په پرله پسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته معرفي سي. د جرګې غړي په انتقاد سره وایي چې د درې وزارتونو بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیران دوی ته نه دي معرفي سوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته کاندید وزیران او دغه شاندستر محکمې د عالی شورا غړي هم د باور یا عدم باور اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي. هغه وایي حکومت باید د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران ژر معرفي کړي او دغه شاندستر محکمې عالی شورا غړي هم معرفي کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای په دې اړه کار باندې او ډاډ ورکړل چې ډیر ژر به د کابینې او دستر محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم د باور اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د معرفي شویو کاندید وزیرانو د پروګرامونو تر اورېدو وروسته به دوی ته د رایو د صندوقونو د ایښودو پریکړه وکړي.
وامریدل چې د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران معرفي کړل. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت لخوا ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی کوي او د حکومت دا کار ستایي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل د کابینې له بشپړېدو سره به په وزارتونو کې کارونه چټک او د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسیږي. له ښاغلي رنجبر سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د کابینې د غړو د معرفي کېدو د سرنګوالي پړه ترې پښتنه کړي.
ګټور اقدام دی، دا به ډیر وخت سوی وو. مګر دا چې اوس دا کابینه معرفي کیږي دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. وبه ګورو چې پایلې به چی دا خو هغه دی، دا خو هغه یو حالت دی، رکود ماتی او هغه معلق بودن د وزیرانو لمه جوړي. اوس وزیران به کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوا نه ډېر فرق ولري او دوی به ډېر په جرأت خپل عملي اقدامات د اصلاحاتو په اړوند وکړي.
که دا راته ووایه چې رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدي وزارتو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنې ولې ستونزه په څه کې وه؟ او که چېرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړي؟
دا چې اوس هم نه دي معرفي سوي دي، دا فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه دا حقوقي نظام بنسټ لري او حیثیت دی نظام ته زیان رسوي. دا باید حتما په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رای ورکړي، رای ورنه کړي؟ آیا باور داسې شته چې دوی به رای ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه سوانه شدی تو لیگل سیبی دی سی بی دا باید دقت وویلی. اگر چه پیزندل سیبی سیری دی دیده پا قسمت خو قضاوت آسانه دی، دا طول خلق دیده شاهید دی چه دغه وزیرانو چه بخواه کار کلی پا جگو مقاماتو چه دی تون را سرارولی دلو دلی موافق نو. مگر ستون دا دیگه افراد پا قسمت کدی چه اوگی کاملا پیزندل سیبی سیری ندی تو که نپیزنی دوی په اړوند د ما پیشنهاد ولسی جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودن په قسمت کې سوالې د دقت وویلي چې دوی هغه فعالیت لري د دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي نه دي پیشنهاد شوي، آیا کوم پخوا کې دي کوم ستونزه درلوده که نه درلودله، او که دا خبرې ټولې مثبتې زه په دې اړوندم چې دوی ته حتما باید دوی رای ورکړي چې دغه حالت لږ تغییر وکړي، دغه سرپرستۍ
ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینا قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې شامل نه شي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عینو د مینې د مزکه په بدل کې 15 میلیون ډالر خاروالۍ ته ورکل شوې دي. په ورته وخت کې په حکومت کې به باوري سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینا هم پکې شامل ده او پیلې په عینو مینا کېږي. محمد حدیث پردیس پر
د پخوانی ولسمشر رور او د کندهار د عینو مینې لوی پانګوال محمود کرزی د حکومت لخوا د عینو مینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو په غبرګون کې وایي د غسمک قانوني اسناد لري او یا د مسله باید د سیاسي لوبې ښکار نه شي. ښاغلي کرزی تېر ورځ ناوخته په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د عینو مینې د سمکې په بدل کې 15 میلیونه ډالره د دغه ولایت ښاروالۍ ته ورکړل شوي دي. که څه هم محمود کرزی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ښایي اشاره یې له حکومت سره د پخواني ولسمشر حامد کرزی اختلافاتو ته وي. څلور څلوېښت ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د عینو مینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو فرمان ورکړی چې اوس تازه رسنیو ته راوتلی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د همدې موضوع د څرنګوالي په اړه میاشت مخکې یو باصلاحیته پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي
زمانی که این حکم به اداره لوی څارنوالۍ مواصلت ورزید، بسره وقت به منظور تعمیل از این حکم
دی وی کله چې دغه حکم لوی څارنوالۍ ته راورسید، مونږ د عملی کولو لپاره په وخت پلاوی وټاکه او میاشت وړاندې دغه پلاوی کندهار ولایت ته معرفي شو. لای هم څېړنې روانې دي او دغه مسله به د جمهوری ریاست د حکم له مخې څېړل کیږي. خو دا چې تر اوسه څېړنې څه ښیي، ښاغلي رسولي په دې اړه جزئیات ورنکړل. عینو مینه د کندهار ولایت په شمال کې هغه لوی ښارګوټی دی چې په شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د راپورونو له مخې دغه ښارګوټی په افغانستان کې یو له معیاري او پرمختللو ښارګوټو څخه دی چې میلیونونه ډالره پکې پانګونه شوې ده. په ورته وخت کې په حکومت کې یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي په ټول هیواد کې د ښارګوټو د اسنادو د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي چې پیل یې له عینو مینې څخه و. هڅه مو وکړه د دې موضوع په اړه د ارازۍ د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. که څه هم دا لا نه ده معلومه چې د عینو مینې اسناد ستونزه لري او که نه، خو په افغانستان کې د ځمکو غصب له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې شاوخوا 16,000 کسانو په ټول هیواد کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه غصب کړې ده چې په لویه برخه کې ښارګوټي جوړ شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې له دې وروسته به د ځمکو د غصب دوسیې له یوې مخې د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. د روانو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د جمهوري ریاست وروستي حکم ته په اشارې سره وایي که قانون په ټولو یو شان پلی شي، نو ولس به هم د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د حکومت تر شا ودرېږي. له ډلې صدیق پتمن نا ازادي راډیو ته وویل
که بررسی کیږي خو عمومي بررسی دی د ټولو لپاره دی یو شان وي، او موږ د بررسی سره مخالف نه یو. بررسی د حکومتونو حق دی چې عدالت تامین شي، اما کله چې به د عدالت په نامه سیاسي برخورد کیږي دا به ټولنه د انحطاط خواته بیایي.
د ښاغلي پتمن په وینا تیرو تجربو ته په کتو دا به ممکن نه وي چې حکومت له یوې مخې هغه ښارګوټي چې په غیر قانوني توګه جوړ شوي بیرته راوګرځوي، خو په خبره یې که حداقل له دې وروسته یې مخه نیول کیږي دا یو نیک اقدام دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 1400 کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي په دې هیواد کې د تیرو کالونو په مقایسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوي، خو د نوموړي په خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ورځې په مناسبت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په لوړ سطح دوام لري. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پرانیست غونډه کې په دې اړه وویل.
وضعیت امروز
دی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمیرې ډېر نهیلي کوونکې دي، او په وینا چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظري وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د هغې خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمیرې چې په وزارت کې ثبت شوی د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی راکم شوی، خو دا رښتیا نه شي کېدی ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمیره 1513 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور څرګندوي چې په 13 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3280 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بعضې ولایات خشونت کاهش پیدا کړی،
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت یې دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبي امنیت ټینګ شوی او په رس کې داسې کسان ګمارل شوي چې قضیې ښه تعقیبوي. له دې ټولو سره د افغانستان ولسي جرګه د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي، خو افغان حکومت تل دا خبره کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واورئ. د افغانستان د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې د دې پالیسۍ د چمتو کولو په تړاو له سوداګرو او اړوندو نورو بنسټونو سره مشورې پیل کړي دي، وایي ممکن تر دوو راتلونکو میاشتو پورې دغه پالیسي وروستۍ او اقتصادي شورا ته وړاندې شي. افغان سوداګر وایي یو معیاري پالیسي کولی شي افغانستان په یو تولیدي هیواد بدل او په سوداګرۍ کې انډول رامنځته کړي. یوسف خان زدران پی رپورٹ لري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ یو داسې ملي پالیسي جوړوي چې له 2013 میلادي کال نه تر 2023 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ او پانګونې اهداف تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې لاندې عملی د شنبې په ورځ د ځینو نړیوالو سوداګریزو بنسټونو او افغان سوداګرو یوه مشورتي غونډه رابللې وه، وایي په دغه پالیسۍ کې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور ودې ته ډېر پام اړول شوی دی. د یاد وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیاله کامله صدیقي وایي دا پالیسي ممکن تر راتلونکو دوو میاشتو پورې ورسته شي.
با وجودی که پالیسی ملی تجارت وجود نداشت،
لدی سره چې د سوداګرۍ ملی پالیسی نو، خو افغان متشبثین د نړۍ په هر ځای کې خورا بریالي وو. موږ وغوښتل چې د سوداګرۍ ټول مسایل په یو پالیسی کې راټول کړو ترڅو سوداګر ورڅخه لا ګټه واخلي. په تیر هم د صادراتو په برخه کې او د خپل افغاني مالونو د معیاري کولو په برخه کې
د بد سال کې د افغان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د انډول نه موجوده او کم صادراتو څخه ناراضه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شنبې په ورځ څلورم ملي کانفرنس ته وویل د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه یې بیا 10% ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي برخې رئیس مرزیو چن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یوه معیاري پالیسي افغانستان نړیوالې پانګونې او سوداګرو ته نږدې کولی شي او نړیواله ټولنه د داشان یو پالیسۍ ملاتړ کوي. له دې سره افغان سوداګر چې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزې یادونه کوي، هیله مند دي چې یاده پالیسۍ د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو ترڅنګ نړیوال سوداګر هم د یوې داسې پالیسۍ او قوانینو په لټه کې دي چې پانګونه یې خوندي کړي.
موږ په تیرو 1514 کلونو کې یوه ملي پالیسي نه لرله چې زموږ سوداګري رهنمایي کړي او په تولید او صادراتو متمرکزوي. همدا سبب دی چې موږ نن د بیلانس د کسر سوداګري لرو چې له هر اړخه توازن نه لري.
افغانستان د محل سوداګرۍ د نړیوال خونې او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري، خو د ښاغلي نصرت په باور د ځانګړو پالیسیو د نشتون له کبله دغه هیواد لا هم د سوداګرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو نن په اسلام آباد کې د یوې سخدري ډلې د پلویانو د خوراولو لپاره عملیات پیل کړل. د دې ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لارې او دوکانونه تړلي وو. د پاکستان مقاماتو د دې ګونغړو ته تېر شپې تر نیمای پورې مهلت ورکړ او چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالم احمد صالح پی رپورټ لري.
د پاکستان پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تېرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. د دې افراطي ډلې غړو له دریو اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لار او دوکانونه تړلي. دوی د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ پر فیض آباد پله اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دواړو ښارونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ سوی دی. تر سپېده چاودو وروسته شاوخوا 8500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار سول. پر دغو کسانو د وشکې بهوونکي ګاز تر څنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای پر ځای نښتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکو نن سهار ویلي و چې 40 ټپیان وروړل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. وی ویل د مسالې په شار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د وشکې بهوونکي ګازو تر کارونې وروسته پلسګونو کسان ونیول. دغو اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کاوه. تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا وکړي، ځکه د دوی په وینا د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په تعدیل سوي قانون کې د کاندیدانو د لوړې له متن څخه د ختم نبوت جمله لرې کړې ده. مظاهرچیان وایي دا مقدساتو ته سپکاوی دی، خو حکومت ټینګار کوي چې دا فقره بیرته اصلاح سوې ده.
و امر دل چې په اسلام آباد کې د وې سخدري سي ډلې د اعتراض د ختمولو لپاره نن د پاکستان پولیسو عملیات پیل کړل. په جرمني کې یو کمپني غواړي چې برقی الکترونیکی ترکتورونه جوړ کړي. په دې اړه لیس مت ساروان اورو.
په جرمني کې یو کمپني برقی ترکتورونه جوړ کړی دی. دا ترکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقي وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي، خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلډ کمپنی چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي، د لیتیم په بیټری چلیدونکي تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نومیشی او ټاکل شوی دی چې راتلونکی کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور 8 هس پاور یا 50 کیلووات قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همداراز دغه تراکتور 650 ولټ بیټری 100 کیلووات ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې 80 چارجیږي. د فند کمپنی په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زه ما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولفاری په فسټیټي سره په تماس یم. ما چې شکایت اول دی د سبوغان د والي څخه دی چې فرموش باندې نه وروسته نه دوه دېستا نه د توګې دې څه نه نه دا کدا څه څه چې موږ پر ځانو باندې راکښ چې موږ څه نه ام نه غالو اولاد ټول غرب په خلاص زله دا ولان چې څه ته هم والي او هم ګوتو هم 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 پیسې په کابل له ګور دې مخ پر واره او موږ سره هغه باندې در بدر از موږ مال او حال ټول زب څه پیسان را څه دې موږ څه 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 څه
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاتیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر خاص طرف ختم زړه ګل چې دا وزیر ته پاسا چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باچه بمبار کړي دا بمبار زما په ګومان سره پکا کوي نه کې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. دغه راز لنډو خبرونو وروسته د افغانستان د نوزي سپورتي خبرونه هم لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
دا هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لتیری ویونه پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونې پیښې د اندېښنې وړ دي او میلیونه ډالرې له هیواد نه ایستلې دي. دا کوټې د خار په وسنډه کې نن 14 څلور کسان وژلي او 22 تنه نور ټپیان کړي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي 14 د پوز د یو ډګروال موټر ته نږدې شوې ده خو خپل ډګروال په موټر کې نه و. دا پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سخدریزي اسلامي تراس کوونکو سره هغه محل پنخته او تاوتریخوالي واوختل چې غوښتل د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې لتیر درې اونۍ راهیسې پکې د تحریک لبای کې یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړي د اعتراض په توګه راټول شوي دي.
واصل وصال سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. افغانستان د آسیا کبډي جام سیالۍ په دوو لومړنیو لوبو کې له جاپان او پاکستان څخه ماتې ومنله. د افغانستان د بدني روزنې د معلوماتو له مخې افغان کبډي لوبډلې خپله لومړۍ لوبه پاکستان ته د 4-28 نمبرو په پایلې سره او دوهمه لوبه جاپان ته د 9-9 نمبرو په پایلې سره وبایلله. د آسیا کبډي جام لسم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ په ایران کې پیل شوې چې د لسو هیوادونو خزینه او نارینه لوبډلې پکې ګډون لري. په دغو سیالیو په الف ګروپ کې افغانستان، پاکستان، جاپان، عراق او هندوستان او په بي ګروپ کې بیا د کوربا ایران ترڅنګ د سریلانکا، ترکمنستان، کوریا او تایلند لوبډلې شامل دي. افغانستان خپل بل لوبه د هند او روسي لوبه د عراق په وړاندې ترسره کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د 3 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرکټ لوبغاله جوړیږي. د کرکټ بورډ وایي فریدو تکنن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لوبغالي د بنسټ ډبره 13 ورځ په یو لړ ځنګړو مراسمو کې کیښودل شو. د خغلی اوتک د معلوماتو مخې دغه لوبغاله چې په شل جریبزمکه کې جوړیږي لګښت مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له خبر کول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په سویلي ولایت کندهار کې د هندستان لخوا د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرکټ یو لوبغاله جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او د نیوزیلند او پیرو ټیمونه هم د فوټبال 2013 نړیوال جام سیالي او توتل لا دې سره هغه 2 ودونه هم مشخص شول چې په روسیه کې کېدونکو نړیوال جام سیالي او کې به ولوبېږي. د فوټبال پروان نړیوال جام کې د جنوبي امریکا نه 15 ل اروپا نه د کوربه په ګډون 14 او آسیا څخه هم 15 لوبډلې ګډون ولري. د لومړي ځل دی چې د آسیا له لوی وچې څخه 15 ودونه چې پکې ایران، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او سعودي عربستان شامل دي د فوټبال نړیوال جام سیالي او تلار پیدا کوي. د لوبډلو بندی د لندې میاشتې په لسمه نیټه د کرملن په ماڼۍ کې کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي.
کمګه تسوین لکه د هارورډ پوانتون باندې ډول د اکسفورډ پوانتون د ټول خصوصي پوانتون دی. کاش کې په افغانستان کې هم کدا هغه معیار په هغه په شلم ایسه درشم حساب باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یو لوی لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یو غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د اغیز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنې 12 پاسان، دوی پخپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم پخپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي، دلته لیستونه شته تاسو په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي، دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغوی نتیجې اعلانیږي، د هغوی د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندانې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکو موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد بکېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړې، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکوو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو څارنه کوي، خو ویل کیږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کال وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصایبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلتری سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 60,000 افغانۍ فیس والي، بل د 120,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف. په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسسې شل زره فیصد د بل پنځه ویشت زره شي یا دیر زره په دې کې مشکل نشته، ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډیر تفاوت دی. مونږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې دا چې زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت وو، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی اووه سوه او اته سوه کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم و تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تا نڅنګ درنو ورېدونکو سلام. دا ونی د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په تمانچه وشتلو
همداسې چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي اغه یې هم د سي دردېږي.
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپېریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سره وی کوي، خو د په باور دا ښه کار نه دی.
واقعیا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. دا کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد روی له کابل رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی او کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوه او خپل خور په تمانچه وشتلی و. په تمانچه وشتلی و او هغه داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورورې په تمانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلی و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپ لري.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي، دغسې رویې څنګه مناسب او ښې کیدلی شي؟ په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهي، سیالي صوفي او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی ووایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبی کوي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ یې دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایه چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
په ما باندې لکه د مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او په دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کوي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغه هلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې د هغه خبرو مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کیدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو او خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د روي او چلند اصول ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه د کور کې موسی مقابل لورې د ملک دار کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
اغلی معیار په دې خطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدل شي یعنی هلکانه اونجونی باید څه وکړي
لمړی به زبای دویم چې د یو کورنۍ مشران باید څه وکړي د غصې نه د کار نه اخلي سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پویږي غلطي یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګا مګه باید کینه ول شي څه خبري وکړل شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل د هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د هل لار نه ده بلکې هغه نور مخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینه ول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کار وکړي
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نشي لاروا په استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدل شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوی بحث چې خپل په ځان باندې پوهیږي مونږ ټول دغه سیو لرونی اړخه نورمال خلک نه یو دا رانه کېږي دسې بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته عیار شي چې لدی ورسته بیا دسې نشي د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا انداز لري د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمینی باید بدل شي ټول دا خبر رټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وغواړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی چې بدی وسکي او اوسله دی وکړي خبرې دی ونې کړي یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو دا لارښوونه پر روان پوهنیز بحثونه کې شته ده
بد چلندونه چې ځوانانې په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیله تاوتریخوالي په کور کې وشي
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده دا ډېره سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته د دې فورمول مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي مشکل دې نه حل کېږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مېسته نه راځي لاسته نه راځي بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو اوله مثلا زده کړه ده د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه مېسته راځي یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه د باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره همقدې سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تر سره واخلې ټولو برخو ته ویسي زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو خپل حقوق وپېژنو خپل حد وپېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد راشو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار رانه ولو سنجیده ژوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کېږي نو
وګوریدونکو د تان نڅانګي د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت ختلم در تمی وانا قتل و میں باکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں باکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں باکا ಮಸ್ತ ಧರ್ಮನು ಗುಲಾನು ಮೀ